درمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خپرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت، نړیوالې ټولنې، سیاسي ګوندونو، پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي وو چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال دورې د میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که وس دا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه وي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلی. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړې. دا هم په بیان کې ویل شوي چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوه جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیې له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضحه پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کېږي. په کابل کې پر فواید عامې وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې د وسلوالو په وروستي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو لتون عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکې تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ایتلاف د ډسمبر میاشت کمیونټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رایې وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکی دی. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا سادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. خبرونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په ریپورت سرویرا دا هم اوري چې د آی او ایم یا د کډوالو نړیواله اداره وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه وه. په یو بل گزارش شاو ریپورت کې به مولا دې خبر کوچی د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت وړتیا په نوم جایزې ورکړې دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه وبخې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. په دې لړ کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام هم د همدې یو سات برخه دی. دا د ازادي راډیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په موضوع تر اوسه پورې هم سلا مشورې دوام لري. په همدې حال کې ځینې سیاسي څېرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی څو د ولسمشرۍ انتخابات وځنډي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
تمه وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټې اعلان کړي، خو یاد کمیسیون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د څار بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه
کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل ورته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو لسندې دو سره د خپل ګوند موافقه وخوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون دا ادعاوی ردوی چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي، دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرې د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرې د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې وروستیو کې د ایران چارواکو ویل چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. په عین حال کې د ایرانی چارواکو یو هیئت کابل ته هم سفر کړی و. په روسیه کې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره د افغانستان په سوله خبرې کړې. د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانیان او پاکستانیان او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تېرو ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کوه، ولې چینایان او روسان همدغسې منځوي پاتې وو. د هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا به په اوکراین کې خبره نه کوي، دا هر هغه څو چې روسان او چینایان خاموش پاتې. ولې اوس مهال مطلب بدل شوی ده؟ کله چې ترامپ اعلان کوي چې د عسکرو باسما او یا دغه سیګوټیر چې 2000 کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې راشيږي، روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبان او ترسیګي امریکا او ترسیګي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخې، دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به ډیره افراطي خبره وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. ولې دا هم له نظر څخه غورځولې چې تر ډیره حده پورې د دې ټولو هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامېدل شي، همکار تمامېدل شي. له دوی سترګې سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي، د افغانستان جګړه غځېدل شي، ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډیره حده پورې ذهنیتونه جګړهییز دي. د طالبانو صفوف شته، د نور مختلفې ډلې شته. کچې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي، نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي، هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي، امریکا ناکامولای شي، افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتو په برخه کې؟
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي، د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي، د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې تج نظر وکړي، د سولې شورا شورا فعال کړي، کوم دستور مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي، او دنیا ته دا وښایي چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بي الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونو پرونه وشي، د هغوی استاد راوغوښتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمیر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کار یې د حقیقي حکومتولۍ لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. واصل وصال په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزې ورکړي چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیته تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې د جوړو شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسترڼۍ راوړي.
هر یو چې روښنايي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي، د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي بر ثبت کوئ، قوي کوئ، تعداب اوچت کوئ. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلی غنی وویل له دې وروسته به هر کال د ملکی خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل ده، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسولیت لاره، په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 29 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمسته، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د خزو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره یې د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم
ټینګوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کار کولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي، نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمېر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلي دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلي، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي آمادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دي، نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي، خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلي چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلي چې شایي په دغه هیواد کې تر 19 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې یې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کېږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 5 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پیل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوی چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکوونکو نه تجربه، د رای ورکوونکو د لستونو نشتوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل شوی چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان شوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاٹ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د ښاغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
د بلوچستان د ازادي بخونکو غورزنګ لخوا تایید شوه چې یو مشر په یو برید کې وشل شوی. دوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ له خپل 5 نورو ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دی ویلي. د رپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د بلوچستانو د ازادي بخښونکي غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چاشمې پر اس خبره شوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 5 ملګري په یو چاودنه کې چې ځای نه دی شودل شوی وشل شوی. په لمی کې په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورن مورز د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانوژونکي حمله کې د بلوچستانو یو کور په نشه شوی و. د بلوچستان بیلتون پالو مشر او ملګری یې وروسته لاغه وژل کیږي چې 13 میاشت 3 وسلوالو په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې 3 سربریت کوونکي، 2 پولیس او 2 ملکیان ووژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي غازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له 3 لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی یې د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچانو ازادي بخښونکی غورځنګ په تېره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خاورې لازم څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د وریښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
دا سعودی عربستان پاچا پا خپل حکومت کی دا یو لړ مهمو بدلونو عمل کرده ده. پا دی بدلونو کی دا سعودی عربستان دا بهرنیو چارو دا وزیر عادل الجبیر پر زایم نوی کس ټاکل شوه ده. پا اړی لرزوان مراد نه تفصیل ورو.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودی عربستان وای جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمیر لوړدبا امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وشل شوی دی. خو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجی د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولیعهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شي. راځئ چې اوس له عصمت ساروان څخه د انټرنیټ په نړۍ کې د نوو انکشافاتو نه خبر شو.
د امریکا په کالیفورنیا کې به ژر یو نوی قانون تصویب شي چې پر اساس به له انټرنیټ سره د الکترونیکي وسایلو د وصلولو لپاره آسانه پاسورډونه غیر قانوني شي. د موډیمونو، روټرونو او نورو الکترونیکي وسایلو د انټرنیټ د اتصال اکثره مخکې تر مخکې جوړ شوي پاسورډونه ساده وي او کارونکي هم عموما نه بدلوي. له همدې کبله د خلکو انټرنیټي امنیت له جدي خطر سره مخامخ کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې ایالتي چارواکي غواړي چې د ټکنالوژیکي وسایلو تولیدونکي کمپنۍ تر فشار لاندې راوړي چې د خپلو محصولاتو امنیت زیات کړي. تاکل شوی دی چې دا لایحه له 2000 میلادي کال څخه پر قانون واوړي او په جدي ډول عملي شي. د دې قانون له تصویب وروسته به له دې ایسته بازار ته وړاندې کیدونکي موډیمونه، روټرونه او نور د اډمن پاسورډ او 123456 په شان ساده پاسورډونه نشي لرلی. د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر جری براون هم له دې طرح سره موافقه اعلان کړې ده. متخصصان وایي د شیانو د انټرنیټ له عام کېدو او له انټرنیټ سره د ګڼ شمېر وسایلو د وصل کېدو له کبله ساده پاسورډونه زیاتې ستونزې پېښوي او باید نور خلک ساده پاسورډ غوره نه کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې د ازادۍ راډیو خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو دی سیکلنه
کنه دی پکتیکا کې هم ورته د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو په انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. زموږ د نن ورځې په خپرونو کې به پر دې مسلې نور رپورټونه او تازه جزئیات هم در سره شریک کړو، خو سپام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په افغانستان کې د ناټو د قاطی ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلې. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالی وزارتونو څخه غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان د حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلون له مخې د سعودي عربستان د مالی پخانی وزیر ابراهیم العصاف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر کې د سعودي د ملي ګارد مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیوادی هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایروشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دا د ازادي راډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک. پر موضوع دا یوسف خان صدران ریپورت اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وه چې رسمي شمېرې یې 250,292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د عامه اړیکو مرستیال محمد عدیس پردیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو دا اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,020 کسان راستن شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستن شوي دي، چې په دې شمېره کې ډېر شمېر له ایران څخه راغلي چې 250,000 کسانو شاوخوا کېږي او باقی مانده له پاکستان څخه راستانه شوې دي.
ښاغلی پردیس وایي چې د همدې رواني میلادي میاشتې په یوه اونۍ یعنې د ډسمبر له 14 څخه بیا تر 22 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 افغانان چې اسناد یې نه لرل راستانه شوي، چې دا اندازه د وړمې اونۍ په پرتله 2% ډېروالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډېرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دي بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې یوه اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کیدی شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په اړه وایي ایران
شدیداً
دی ویل له ایران څخه د راستنېدونکو د ډېریدو دلیل دا دی چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډېر دي او پیسې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوېدلې دي، چې دې کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغېز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د راستنېدونکو کډوالو د سرپناه او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمې زمینې برابرې کړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خپرونې وروستی خبري ریپورت راخلو او هغه هم د افغانستان د ختیځ کې د کونړ ولایت د دانګام درې په اړه دی. په دنګام دره کې له تیرو څو کلونو ناامنیو وروسته اوس په امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی. دنګام ولسوالي د ډیورن په فرضي کرخه پرته ده، که څه هم اوس هم دغه ولسوالي په یو شمېر سیمو د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه کېږي، خو پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کمې شوې دي. تاسو د رادیو خبریال روحلان وری دې ولسوالۍ ته تللی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د کونړ دانګام ولسوالي چې لنن څخه شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو تود سنګرو، هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کېدل او په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل رسېدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دنګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاث وایي پخوا به د جنگ او ډزو له امله د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلی، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوا په پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې تګ راتګ آزاد دی.
محمد حنیف وایي چا چې د جګړو له ویرې خپل کلي او کورونه پرېښي وو، د هغوی یو شمېر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو، هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي، هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي. او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس را خپل کړي او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتي حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دانګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر ناامني وه او ډېر جنګونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې. که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې هم زیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوئ زموږ محلي ملي پولیس به مینې، اردو به مینې، سرحدي به مینې چې په لارې کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپلو کورونو ته راغلي او په خپلو کورونو او سیمه کې یې آرام ژوند پیل کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښولی شي؟ نن په همدغه لږه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترڅ کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترڅ کې معلومه شوه چې 30% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلای چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د څرګندې د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده ورتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 3 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجه. یو 1.2-3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر ده. په دوهم قدم کې موږ تاسو د بیسوادي او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم و رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامني یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبن مللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د هلپ یا د پای ټکی باید کیدی چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1 سل 8 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه، موږ او تاسو عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده، که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
موږ کار کوو ورباندې. همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقویې لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږی سره مخته
بوزي. بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی موږ سره همدا سروي یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ. هغه موږ سره د همکاري وکړ، د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړ، او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده، او امید لرو چې د دې په ترڅ کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو. په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فایننسنګ وکړي، او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې هکله کار وکړي، او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکې نشي اېښودلی حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلې دي، او 80% دې ځای او ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزا ستغی کوي
نه؟ هرومره شته دی، تاسو پوهیږئ چې ماشوم تو ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه ده، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبورې واده ته چې د یو کال نه تر 15 کال پورې اجازه ده.
ډیره زیاته مننه، ژوندې اوسئ.
تاسو نه مننه، کورم ودان.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو په اړه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکي عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغه په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان.
خوګوریدین کو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو، ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزده نه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوې، زما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوې، چیرته جنگ شوې، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لپاره د سبب ادا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو، بیا عدالتي غانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور دغه ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما خام چې نا وخت زما ستړی مې.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل، کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیسې، تاریخي قیسې دي، هغه د هغه قیسې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي، هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیسې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانیو خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیسې به کولې. موږ ته دا قیسې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
وای که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
هو، زما زیات ډیرې کیسې خوښیږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي، هلته مکتب ته لاړ شم، هلته استاد ما ته کیسې کوي، د زرمینی قصه ګډر قصه کوي چې په زکور تر اعظم وروره کو خورک ته مزده کوم. بیبی مې دغه منګه چې واړو سم کول هغه سم کول قصې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډیره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقې
ته ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نخوري، سینه یې پخه ده او ستونه سخت خراب ده او تبه یې ده، دا دوا نخوري و نه خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچه مې دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچه مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نه نه خوله خلاصه یې او تاته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتی دا یو هنري کار دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکی، کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېز لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه، زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي.
دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام رابولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغېز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي، اوس به تاسو راته ووایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي؟
مونږ که ماشومانو ته قصې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي. قصې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ور زده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به د مانه ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې د پوښتنې کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل په سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره عامه پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي؟
که مونږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوروزو.
هغه دغه پوسټه پیدا کولې شو مونږ ته داسې مونږ داسې غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غوښتنه ده عمر نه دی شوی مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډیر شوی دی
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي د تر څنګ چې روزنه ورکوي د تر څنګ چې پالنه کوي حتما د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بیله څانګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې د غلیدون کې ډیر لوستون کې ډیریږي نو لومړی غوښتنه به مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په خوندزي کې د برخه ته پاملرنه وړي دغه مایند پلرونه د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
تیره مننه
الله تاسو خیر سي
خبرېدونکو خکاره ده چې موږ باید خپل ماشومانو ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښه وخت
سلام و درود.